په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضیه لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړی په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کوردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې د ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشته چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوښتو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د احتمالي اوښتو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کوردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شوه. شیرین ابو عاقله چې د الجزیرې د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایل د برید له جریانه راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. اوکراین وایي سرلننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسیې پلو او بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي له دې لارې لویدیځې اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.19، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.23.
وړاندې په خبرونه کې باید د خبرونو او د نور موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنې ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په یوه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې په پنجشیر کې د وضعیت په اړه د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو چارواکي ضد نقیضې څرګندونې کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له شدیدې وچکالۍ سره مخامخ دی. په خپله افغانان څه کولی شي چې اغېزې راکم کړي؟
تر ډیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سپینه ماڼۍ وایي امریکا به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو کړنې به له امریکا او ټولې نړۍ سره د دوی اړیکې مشخصې کړي. نور په دې رپورټ کې
یو ورځ وروسته لدې چې یو شمېر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماړی وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې دریدلې دي.
And does it surprise us that
او دا چې آیا دې موږ حیران کړیو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړي دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرنس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته یې کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو او د نړیوال ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب بنې واز له طالبانو سره زموږ اړیکی بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکی وټاکی. موږ په هیګو چې له طالبانو سره تر هغه وخت پورې عادي اړیکی نشو نیولای چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
بلې خوا ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي دغه راز په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وشي. له دې غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې قاطع پرېکړې وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي زی شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یاد شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبينه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. لدی جلې د ښځو د حقونو فعالی او د ولسی جرګې بخانی غړي سلیمې خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارو ته ادامه ورکوي نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې اوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولګي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په عجابه دي، همېشه په عجابه کړی دی. په ډېرو سختو شرایطو کښې د ژوندونه کړي دي، ښځې دې نه تنګوي. موږ ګان ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځو د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک دې نه تنګوي. مقابل کښې به ټول ولس ولټېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د شمالي لکتر لګه درې ولایتونو کې د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس رسنوي ته ویلي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. له بلې خوا د پنجشیر د دریا او ابشار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور ملکي خلک نیولي او ځورولي خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.
له اختر وروسته په پنجشیر بغلان او تخار کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو حل لارې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې غوره لار ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره تر ټولو ښه لار هم شمول خبرې دي. موږ پر طالبانو فشار راوړو چې د افغان ټولنې د ټولو استازو لګکۍ او ښځو او نجونو په ګډون ټول ګډونه خبرو کې برخه واخلي.
لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو ضد له هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. تازه په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره کتنه کې د نړۍ امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلې بللې ویلی دي. هیڅ کله به د افغانستان له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. هخوا د مقاومت ملي جبهې یو ځل بیا ادعا کړې چې تیره شپه د پنجشیر په تاواخ قریه کې په یو کمین کې دولس طالب عسکر وژلې دي خو طالبان دا خبره ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک ځپي چې د دوی پر ضد وسله پورته کوي دا په ټولنیزو رسنیو کې له پنشیره تازه خبره شوې ویډیو ده. که څه هم په رسمي توګه نه ده تایید شوې خو پکې طالب عسکر له پوځي موټرو سره لیدل کیږي او ادعا کوي چې پنشیر کې د مقاومت جبهې یو لستنه نیولې دي. خو لسمې څو تنو د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان یو شمیر ملکی خلک په دې تور چې غره د مقاومت جبهې غړي دي نیولې او زورولې دي. یو تن یې ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالی های دری او ابشار ولسوالی خلکی گروگان نیولی او هیچ چا اجازه نه ورکوي چې لدی دوه ولسوالی وزي. دوه در چې د دری او ابشار ولسوالی برخه ده بیخی نظامی رنگ خپل کړی
شکل نظامی را به خود گرفته.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره نه مني. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
دا د تاس بیخی ناسمه د څوک وای چې په سنام باندې زبرول سوی د تیر ورځ هم لسلون ډیر خلک اسلامي امارت راغله وستې پنځه کې غو دي وسم لازم غغه دی عفي او در گزر پرنا کې موږ دوی عفقل وادي ځوان ته وګرځیدل.
خود طالبان لخوا په خبرو شوی او تصویرونو کې د تسلیم شوی او خلکو سره وسلینه لیدل کیږي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي په پنشیر تخار او اندراب کې په هدفي ډول د ملکی خلکو د وژنې راپورونه شته چې د جنگي جنایت او بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بللي. لخت روسه په پنشیر بغلان او تخار کې د جګړو له شدت راپورونه ورکول کیږي. تازه سیمایزو طالبانو هم یو شمیر رسنیو سره د خپل ځنیو وسلوالو مرګ ژوب لمنلی. خود مقاومت جبهې ته هم د درنو تلفاتو اړولو ادعا کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یوه وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایار هم دا منی چې افغانستان او سخت وچکالی تجربه کوي. نن مخکې مې له هغه وپوښتل چې که وضعیت داسې وي خلک په خپله څه کولی شي چې د وچکالۍ اغېز کم کړي او حکومتي ادارې او نړیوالې مرستندویه ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې څو مرحله کار ته اړتیا ده. یو دا چې خلک تر ډیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي، تر ځکه چې د اوبو طبقات محدود دي او د اوبو د خلاصون امکان شته، وروسته بیا به د نورو سختو شرایطو سره مخامخ شي. له همدې کبله د اوبو په مصرف کې که څه هم هغه د کورنۍ مصرف دی او که څه هغه د اوبو په کرنه یا خړوبولو د مینځلو په هر څه نورو شیانو کې دا باید وسپمول شي، مخصوصا په لویو ښارونو کې. له دې څخه علاوه د سیمو خلک باید د خپل واسط په توان کې هم داشته چې دوی د ورخت او به زیر مکړي، هغه کولی شي کورونو کې هم ټانکۍ ورته نصب کړي د بامونو اوبه ته. خو په لرې غرنیو سیمو کې بیا ښه دا ده چې په خوړونو کې کوچني بندونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه ځمکې ته جذب شي، او دا به دې امکان رامنځته کړي چې دوی د سیمې تاګان چینې کاریزونه وچنه شي. نو هغه خلک چې کاریز اوبو څخه استفاده کوي دوی کولی شي د کاریزونو په پورتنیو برخو کې دا ډول کوچني بندونه رامنځته کړي چې د ورخت اوبه هلته ځمکې ته جذب شي، او دا بیا د کاریز د ډېر دوامداره کار لامل کیږي. لدیس خلاوه یو لوی حکومتي چوکاټ کې لوی برنامه او پروګرام ته اړتیا ده، او هغه دا چې اوسنۍ وچکالی د اقلیمي بدلون پایله ده. اقلیمي بدلون یو ستونزه نړیواله ستونزه ده چې هغه د پرمختللو هیوادونو د صنعتي ګازونو څخه د تولید څخه رامنځته شوی، او دا هیوادونه اغیزمنوي. او په دې کې تیر حکومت او همدارنګه نور نړیوال تړونونه هم شته چې د دې لامل کېږي چې له افغانستان د هیوادونو سره مالي مرستې وشي. اما اوسنۍ شرایط ته په کتو دا مرستې یو څه محدودې شوې هم دي، او د حریمونو له کبله لګوالی پکې راغلی. نو په دې کې حکومت یا اوسنی چارواکي باید دوی له نړیوالو سره د اقلیمي بدلون په اړه مشخصا خبرې اترې وکړي، تر څو د اقلیمي بدلون اړوند پروژې او د هغوی مالي امکانات له تحریمونو خلاص کړي، وروسته له هغې څخه ډېرې لویې پروژې ورته طرحه کړي، تر څو دغه کومې پیسې چې د افغانستان برخه دي او د هغوی افغانستان اړتیا ورته لري او همدارنګه مستحق دی، دغه پیسې باید هیواد ته راوړل شي، او په زیربنایي پروژو باندې او یا نورو د اوبو اړوند د کرنې اړوند پروژو باندې مصرف شي، تر څو د اقلیمي بدلون سره د توافق شرایط رامنځته شي. که چیرې داسې ونه شي، موږ تاسو وینو چې په تېرو 15 کلونو کې دا درېمه وچکالي ده چې رامنځته کېږي. نو او د دې احتمال هم شته چې په راتلونکي کې نورې وچکالۍ رامنځته شي. که چېرته د مخنیوی ونه شي، د زیاتوالي احتمال شته چې نور به هم افغان ولس او خلک ورسره په ستونزو اخته شي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بلور سره د اوکران په جنوبی بندر ماریوپول کې روسی پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپل عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې شار کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مرکز دی چې لای هم پلاس کړي. مرستندویان وای چې د فولادو په دې فابریکې کې تر اوسه پورې لا هم نشته سل ملکیان گیر پاتې دي. اوکران په داس وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونیشي او د پروسه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 40 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
د روانه خبری مجلې لس دقیقې پاتې دي. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. سټډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خچارې د خبرونه د برخه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې تاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله ته جوړه کتنه کو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څوونه یو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حمله وشوي او درنه مرګ ژوبله ور واوخته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چه رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ ندی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یو وازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهمه نیټه د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپی شو. هغه د دې زیارت مرید او نعتویون کېده.
بهات نگران هستیم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یه وسانیه هم لسترگون نلری کیجری. حالا دیر خراب تی هیچ وقت به هیچ حکومت که داسی و کار نوسوی. داسی و کار چه ذکر کون که پا دیر بره هم دول شهیدان کرل.
رویټرز خبری اژانس په دې برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو له ټپي کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنهخه شو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر پیښې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې په کابل او کندوز کې له بریدونو وروسته د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف په نوم یوازینۍ خانقاه هم تړل شوې ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سنی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګ د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیاو د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل 5 لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړي هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سي مهال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ته ژمن او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک یې پنهخه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکو حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دینی مسائل یو بل ډاکټر چینو غواړي نوم او غږی د امنیتی ستونزو له عمله په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې عمله دوی ته د نورو لارو پیروان بيدینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې و خونړی جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایدیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژیک
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایدیالوژیکې لارې. د ایدیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې تویې کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیا او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بی غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروان وو.
طریقه قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب صاحب مشهور او بیا له هغه ورسته د دوه زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس دا سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهور سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځینې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جماعتونه په نخښه کړي. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وای داعش ته ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر لرا پورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشری مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بیوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي دا روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15000 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بیوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بیلابیلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا دی په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له 2 کلو نو را پدې خوا د حج پیسې تحویل کړې دي، هسته حج نیت کړی ده، هغو حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړی ده، هغو کورنۍ سترګې په لاره وو همدې وخت. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغو کسانو ته چې انتظار کړی ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
دا یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکي د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغوښتنه او هیله داده چې زموږ ترمخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم. ما مله شفاف ډول باندې نه وښیم چې ما صدا ورې ټول کې مقصد دي چې هغه در وکړي مونږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا غوښتنې ته حق رسیدي نه ما یو پرې چې مخ دي حق دا ته نه کړې چې مخ ټول مشکل ته مونږ کانې چې مخ هم لوکان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ دام رسېږي د خلکو مخ دا ځان ته وي نو هم د غمدا شي کړي ته موشات راشم خالص موشات کوم د موشات کوم حیات راشم مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وایي ورو ته تاسو ته نه سم تاسو ته چې به دغه سما ته راکې شکاګو ته حق دا ته نه کړې.